احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیشندن ریاست نن چهارشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ترنې واوري باران تالنده برېښنا او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی د ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرونی په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ویلي چې په بلخ فاریاب سرپل بادغیس فراه غور هلمند کندهار روزګان دایکندي بامیان زابل غزنی میدان وردګ لوګر پروان پنشیر او بغلان ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو څخه تر پنځه ویشت ملي مترو پورې او د واورې کچه له لسو څخه تر پنځه څلوېښت سانتي مترو پورې اټکل کیږي د دې ادارې په خبره په مرکزي شمال لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکانات شته چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له پنځوسو تر پنځه نوي کیلومتره په ساعت کې وي د هوا پیژندنې ادارې همدارنګه په ګرمسیرو ولایتونو کې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده تمه ده چې نن د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ګرینلاند په تړاو خبرې وکړي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې غونډې خبره وکړه خدای ونه ویل چې په دې ناسته کې به کوم مشان برخه اخلي د ګرینلاند لوی ټاپو چې د امریکا خاورې ته څیرمه پروت دی ډنمارک کې اداره کوي د اروپایي مشرانو له دې سره مخالفت کړی دی چې دا ټاپو د امریکا برخه شي خو د شنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د فبروري له لومړۍ نیټې به د ډنمارک او نورو اروپایي هیوادو پر وارداتو لس فیصده تعرفه لوړه کړي او که چېرته بیا هم دوی د ګرینلاند په برخه کې د امریکا غوښتنې نه منلې نو د جون له لومړۍ نیټې به دا تعرفې پنځه ویشت فیصدو ته لوړې شي تاکل شوی دی چې نن به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داوس نړیوالې غونډې ته وینا هم وکړي د اسپانیا په جنوب کې د دوو چټکو اورګاډو د ټکر له امله د مړیو شمېر دوه څلوېښتو ته ورسېد د اندالوسین سیمو چارواکو په یو بیان کې وویل چې د سېشنبې په ورځ ماسپښین مهال د الویا اورګاډي په یو واګون کې یو بل جسد وموندل شو چې له دې سره د مړیو شمېر دوه څلوېښتو ته لوړ شو د اورګاډي له دغې خونړۍ پیښې وروسته په اسپانیا کې د مادرید او بارسلونا ترمنځ د اورګاډي سرعت محدود شو د دوو ګړندیو مسافرونکو اورګاډو د ټکر دا پیښه د تیرې یکشنبې په ورځ له مادرید څخه د جنوب په 360 کیلومتره کې د کوردوبا ولایت ادموس ښار ته نږدې رامنځته شوه کارپوهان وایي پر پټلۍ د یوې نشلیدونکې وسیلې د خرابوالي له امله شی یو اورګاډی له پټلۍ وتلی او له بل سره یې ټکر کړی وي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به نن چهارشنبه د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې له تانزانیا سره مخامخ شي دا لوبه به د نامیبیا د پلازمینې وینډ هوک د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت له غرمې مخکې په 11 بجو پیل شي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې او تر اوسه په دې ګروپ کې د چټوال په سر کې دی دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربه توپ تر سره کیږي چې پایلو به د فبروري په شپږمه وي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام الله نکیلا و احترامات می قبول کی قدر منو کوللی سکون کو زبرش نغم خار یو سر به هم تاسو ټول تشرا غاس پم د اوم ټولګي جغرافي مزمن و فوتبال سم لوستم کله من دیم چې تاسو ټول قدر منو کوللی سکون کی براتره غو جوړ او صحت مند او سجه د صحت جمع بون پتن می ترنو سکون کو د شیز مرسته سودن روز لوست ول سم لوستینو هله د چیر تیر روز لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره تکری او سجه او نو لوست عمل کی ولري مخکله دین چې درنو سکون کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول غو سکون کی باید لخل زنه سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې ته اوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نور کې خو جوړ لیست کوم کوز مرسته سره د نن ورځې ولسم لوست موضوع بشري جغرافیه اقتصادي جغرافیه، قانون او صنایع اړوند کتاب صفحه له ناتیه مینه پیل به تشپړنی مې سی پبرین هم درنګ کډر مون او کول لیز کون کوز مرو تاسو درنې درسي هداف هم هغه موضوع کنه چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لمړی بشری جغرافیه، دویم اقتصادي جغرافیه، دریم قانون او صنایع. دا هغه درې مهم موضوع کنه دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کډر مون او کول لیز کون کو د پرته وجو د کټ په هیله ما هیله د چې د لوست په پر لسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. هوجو کول لیز کون کو د لوست د پیل بشي بو کې لمړی مرو تاسو د اسیا د لوی وچی بشری جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړو. کله کله زموږ تاسو په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د اسیا په لوی وچی کې هم په دغه کوم برازیم چې د اسیا د لوی وچی په دې کې به څومره زیات څومره شمیر خلک استوګنه کوي او دغه خلکو ګڼوالی به څومره تر رسیږي. نو نن ورځ دغه خپل ټول سوالونو ته ځواب پیدا کوو. خو شاو ګل لیز کون کو په 2018 میلادي کال کې د سرشمیرینې له مخې څخه د اسیا په لوی وچی کې د نفوسو شمیر چې و کابو 4.1 میلیارد کسانو ته رسیدلی. په دغه وخت کې چې کوم شمیرنه وس په د اسیا د لوی وچی کسانو کوم شمیر چې کوم خلکو چې پکښې ژوند کوي استوګنه پکښې کول دغه شمیر لمکه څخه دا معلومه سپله چې په اسیا لوی وچی کې 4.1 میلیارد کسان ژوند کوي. د وګړو نډکی او لژنه دغه کوم وګړي چې پکښې ژوند کوي دغه وګړو د ډکی او لژنه په سیمه چې به د ژوند شرایطو سره برابر په اسیا لوی وچی په بیرو برخو کې ژوند کوي. یعنی په هغو سیمو کې درنو زده کوونکو چې په هغو سیمو کې د ژوند شرایط انسان ته برابر به په هغو سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي او په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه و په هغو سیمو کې کسانو کم شمیر ژوند کوي. یا هم په بل اسلام ورو تاسو داسې ویلی چې درنو زده کوونکو په هغه سیمه کې چې د ژوندانه ش شرایط لکه ش او برابر اقلیم د کرنې او مالداری پراخزمي کې د صنعتي فابریکو موجودیت شهرونو او سوداګری بندرونو ترانسپورتي ډیرلاري د محصولاتي وسایتو او وسیلې نه زیاته کارمندنه چې پکښې وشي د نفوسو شمیر هلته مخ پر زیاته دودي. یعنی په هغه ځای کې همیشه نفوسو شمیر زیات وي او په غرنۍ سیمه کې چې بیا ترنو ځکون کې دی په هغه کې په وجود مو د کې چې سور اقلیم لري کرنیز حاصل لزمه کې لږ صنعتي فابریکو نشټوالی پکښې موجود وي، ترانسپورتي وسایل او د لارو کمپوتیاوي لاري خراب وي، د کارونو پیدایش پکښې کم وي، روزګارتیا پکښې زیات وي. نو په دغه رقم سیمو کې حتما ضروري د وګړو شمیر کم وي. کوم هیوادونه چې د اسیا په لوی وچه کې زیات نفوس لري درنو ځکونکو د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی یا هم لومړنی هیواد چې دی هغه چین دی چې نفوس شمیر یې د حد نه زیات دی. دوم نمبر کې هندوستان دی، دریم هم په خپله اندونیزیا ده، وروسته د هغه څخه پاکستان، بنګلادیش، جاپان او په سویل حدیث اسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې نفوس پکې کې نه زیات دی. همشران درنو غللی زکونکو په اسیا لوی وچه کې ژبي چې دی په خپل د اسیا خلک په بیلابیلو ژبو باندې خبرې کوي. د اسیا د خلکو ژبي په دوو ډلو په دوو لوی برخو باندې وېشل شوی دی چې د ژرپوستکو ژبي لکه د چین، کوریا او مغولستان د خلکو ژبي دی او د سپین پوستکو ژبي لکه عربي، اردو، پښتو، دری، فارسی او ترکی ژبي دي چې په دغه سم کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دا ډول ژبو باندې خبرې کوي. همشران د دې ترڅنګ د اسیا د لوی وچه دینونه چې دی اسیا په لوی وچه کې د لوی دینونو او لرغونو آیینونو له جملو څخه د کوم چې د لوی دینونو دینونه په دې کې مشتوي دي او په دې کې ژوند کوي. یعنی لرغونی ټاپووزمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دغه مشهورو دینونو له جملو څخه یې په خپله یو د اسلام مقدس دین دی، مسیحیت او یهودیت څخه دي. همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنی اسیا هیوادونه افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، اندونیزیا او نور هیوادونه او کې هم مسلمانان په مختلفو سلنه کې ساستوګنه لري چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې، مدینه منوره کې او بیت المقدس کې دي. د اسیا د لوی وچی لرغونی آیینونه چې دي درنو ځکونکو بدایي، بهرنمایي، شنتو، کنفیسیون او داس نور دي چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلک پیروان دي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د اسیا د لوی وچی نژاد چې دي، د اسیا خلک درې رنګه لري چې یو یې سپین رنګ دی، زیړ رنګ دی او کم رنګه تور نژاد لرونکي کسان پکې. یا هم ورو تاسو غنم رنګه انسانان ورته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان یې درنو ځکونکو په منځنۍ اسیا کې، لویدیځ او سویل لویدیځ اسیا کې، د سویل اسیا په یو برخه کې ژوند کوي. او زیړ نژاد لرونکي کسان یې درنو ځکونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ تور نژاد یا هم غنم رنگ نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري چې د دې څخه مور تاسو ته معلوم در ملمیږي چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو. خو شو ګل لیست کوونکو لکه څنګه چې د آسیا لوی وچې اقتصادي نقشې ته کچیر موږ تاسو متوجه وو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې په خوا د آسیا د لوی وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړو چې په ابتدایي شکل کې وو، یعنی بلومنې سر وچې د کرنه او مالداري پیل کړی وو، زیات پیشرفت نه وکړي، خو د وګړو د زیاتوالي او د روشانه او د شهرونو د زیات والی په خاطر سره چې په شهرونو کې کسان شمیر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې عمله څخه درنو زده کوونکو آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوې طریقې ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویه وچه کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتې اوبه لرونکي وي خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دوی خپل ځان ته خواړه برابر کړي، خپل ورځنی اړتیاوې پوره کړي. همشینان درنو زده کوونکو د آسیا د لویې وچې په بېلابېلو برخو کې د اقلیم او کرنې هماهنګي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو زده کوونکو آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې تی لمده هوا او وی لمده هوا وی او اورش له عمل څخه ورج پکښ کې کرل کی چې په دې ورستیو کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغه ټولو سیمو کې په ځنګړي ډول په هو هی ودونی کې چې صنعت یې ډیره پاملرنه کړی ده، میکانیزم یې زیات شوی دی او زیاتوالی پیدا کړی دی، او د دې ترڅنګ د چایو او کان په تولید په هند، پاکستان، سیلون او بنگلاديش کې زیاته اهمیت ورنی چې دا د دینه مهمو رسمونو کرنځ حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو ګلالیز د کوونکو په آسیا له یو چې کې مالداری شې په خپل د آسیا په یو چې کې خصوصا په منځني او لویدیځه برخه کې د سروي ساتل او روزن ډیر ریواج لري. په دغه سیمو کې او په غرنۍ سیمو کې د غویان او پسونو روزنه کیږي. اس په ځنګړي ډول سره ترکمنۍ کلی اسونه په منځني آسیا کې روزل کیږي چې د کورکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډیر زیات ریواج لري چې په دغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره دغه اسونه روزل کیږي. او د پیل روزنه چې د درنو ځکونکو د سویل ختیځ آسیا په هیوادونو کې او هند په یو برخه کې ریواج لري، له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کیږي. همچنان درنو ګلالیز کوونکو قانون او صنایع چې زموږ د ګران هیواد افغانستان کې زیات پیشرفت لري، د دې په باره کې موږ تاسو لوستلی وو په تیر لوستونو کې. اوس هم موږ تاسو نن ورځ د قانون او صنایع په حق له د آسیا لوی وچې په باره کې معلومات ترلاسه کوو چې په آسیا لوی وچې کې قانون او صنایع په څومره اندازه سره موجود ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کیږي. خو ګلالیز کوونکو د کرنې سربیره د آسیا د لوی وچې اقتصادي عادیات له بل برخه چې د ترزمکی لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کانی توکو رایستل جوړونه جوړوي چې د کرنې څخه ډیر وروسته ګټه ورڅخه اخیستل سو. په دې لوی وچه کې درنو زده کوونکو استعماري سیالي د قانونو پر ایستنه کې د ځنډ او خنډ لامل شوې دي، او د آسیا لوی وچه د قانونو او ځمکې لاندې منابع خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکرو په برخه کې ډیره غني ده او په پراخه اندازه سره دی په کلکه پیدا کیږي. د سویل لیدیس په هیوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي، لکه سعودي عربستان کې درنو زده کوونکو، عراق، ایران، کویت، متحده عربی امارات او د نړۍ د نیپټو او غازونو ډیر مهمو کانی زیرمې لري چې د مختلفو هوادونو ته د خپل نیپټو غازونو کومې سرچینې دي د تولیدات صادروي. د ډبرو سکرو په رایستنه بیا په ایران، ترکیه او هند د کلکتې لویدیس کې ډیر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډیر لوی صنعتي هیواد دی، که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزور دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر پر رایستنې سره یې خپل صنایعو ته پراختیا ورکړه ده او لای هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډیرو لویو تولیدکوونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. روسیا په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو او اوسپنې او نورو فلزاتو ډیرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډیر لوی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا هم دوی ته ډیره زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې مراجعه تاسو د آسیا د لوی وچې د صنایعو په حق بل وچې د صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لوی وچې کې شته. خوږه ګلالۍ زده کوونکو صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیې د چین د خلکو په جمهوریت هند او جاپان کې منځته راغلي دي چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنه ځکونکو د نړۍ هرې خواته صادریږي چې ځینې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټر سایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزې صنایع. په جاپان کې د نفت را ایستلو لوی بیړۍ هم دوی جوړې کړې دي چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي درنو ځکونکو اوس هم په کرنه باندې تکیه کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دوی بدل شوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتي دي د هغو سوداګري صادرات او واردات د مندر لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی او دغه کاب نیول لاری سره هم دوی دغه کابان یو ول هیواد لیږي او په خپل هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده او د دې ترڅنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې دي درنو ځکونکو همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه چې دي ډیر د اهمیت وړ دي او ډیر ارزښت لري. نو درنو غللی سکون کو خدای وکي در دیدم پر تاسو پرې باندې پوسی او سری چې د آسیا د لوی وچی بشري جغرافیا ستوي او هم چې د آسیا د لوی وچی د اقتصادي جغرافیا په حق له او قانون او سنایو په حق له په معلومات تر لاسه کړی وي او یو څه پوسی او سری اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو پرې برخه کې تاسو د ټولو درنو ځکون کو د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول خوښ د کوون کې به دروست ولون ته جواب وایس او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي او ورسته به جواب ورته لیکي. نو راځو نو ځکهون کو تاسو سوالون تکراروم. لمړنی سوال، نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دي؟ دویم سوال، درنو ځکهون کو د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال، درنو ځکهون کو د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلي. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنو ځکهون په خپل کتابچو کې ورته ځواب وایست. نور نو درنو ځکهون کو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې یو سمز د کلیو سیریا په یو سپه هوسي ورسېږي. تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د لپاره ما ش وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلک او احترامات مقبول کی قدر منو ګللی سکون کو زبر شنا غفاری وزر به هم تاسو ټول تشرا خلاص مایم د اتم ټولګي جغرافي هم مزمن اخرین لوسته. هله د چ تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کو برتر او غوړو صحت مند او سری د صحت جامع کوم پتنوي درنو ځکون کو د چ زمو لوسته سو د اتم ټولګي جغرافي هم مزمن اخرین لوسته. نو هله د چ د تیر ورځې لوستنه بم په پرا د کیک ټاول سره ذکر او سری او نن ورځې لوسته پر امدګي او چنتوالي سره راغلی و سری درنو ځکون کو د تل په سری وزر به هم ونه کوم مطلب دینې چې تاسو د نن ورځې نوې لوس پیل کړئ. تاسو ټول خواږه ځکون کې باید خپل ځان سره خپل کتابچه او قلمونه ولري. تر څو وکولې شي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نوٹ کړئ. ولالي ځکون کوم تاسو د نن ورځې د لوسم لوس موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه په هیږي. کتاب صفحه 59 مې نه پیل به تر یو سلو سره مې سپې پرې. همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت یې لومړی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه په هیږي. دوم جنوبي امریکا. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول ګلدي ځکون کې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ولایز کن کو دلست د پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیه په حق معلومات لسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د شمالي امریکا محصولاتي جغرافیه څه ډول کیږي. لمړی موږ د لست د پیل په شیبو کې موږ تاسو محصولاتي جغرافیه معنی پیژنو، یعنی محصولاتي جغرافیه څه ته وایي. د دې څخه موږ تاسو هدف سړي عموما درنو ځکون کو کچې ریسرچ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي جغرافیه څه خسته سو مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافیه ورته تعریف کوم. موږ ویلی شو چې محصولاتي جغرافیه د سوداګریزو مهمو بندرونو او ښارونو او سیمو ترمنځ اړیکې او ارتباطات تر مطالعې لاندې نیسي چې دې ته موږ تاسو محصولاتي جغرافیه وایو، چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د سوداګریزو مهم بندرونو، ښارونو او سیمو مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې چې دي د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. نو دې ته محصولاتي جغرافیه ویل کېږي چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه، واردات او صادرات، همدارنګه هغه تولیدي توکي چې زموږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي یا هم موږ تاسو د بهرني هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو، دغه ټول پکې شامل دي. د دې ترڅنګ د مسافرینو تګ او راتګ د ټول ډولونه په محصولاتي جغرافیه کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافیه له عمله څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. د دې ترڅنګ کډر مونږ غواړی ځکه کو د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ تاسو نن راسپل لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي. لمړنۍ لارې چې د هغه په خپل د شمالي امریکا لارې د چې شمالي امریکا کې موږ تاسو د زمکي محصولات لرو چې د زمکي محصولات په شمالي امریکا کې د وسپنو او لویو لارو ډېری ګڼې کرښې لري چې دغه د ورګاډي کومې کرښې چې د پټول شار کې کرښې وي دي او د قانونو د رئیسنی مرکزونه، صنعتي او لګشتي مرکزونه لري چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نښلولي دي. یعنی دا د هیوادونو کوم بندرونه چې د یو ډول سره اړیکا او ارتباطات یا هم ریلیشن شپ یې ورته ورکړي دي. یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لارې په خپل منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح لغاړي هیوادونو سره یو ډول سره نښلول سوي دي چې له هغه څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریزو او مسافري اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدل دي چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو قدر مونږ زده کوونکو په شمالي امریکا کې زیات شمیر غټي لوی لارې شته چې هغه کې سړکونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې سړکونه په پراخه سطح او په سټنډر لیول سره جوړ شوي دي. د دې ترڅنګ کډر مونږ زده کوونکو د لوس پراتلونکو برخه کې مرتبط سودا شمالي امریکا د اوبو محصولات په حق لولو چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچه کې په سړول سر سره سوال کیږي. د اوبو محصولات چې دي درنو زده کوونکو د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلي ننوتلي برخې د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې تر څو بندرونو او ګریزی بیړی چې لونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي. یعنی د شمالي امریکا په د اتلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجوده یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دي. دا په خپل ځان کې وتلی او ننوتلی برخه لري. نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړی چې لونی په صنعت کې پرمختګ راوړي او د نور د نړۍ د لورو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکې پیدا کړي او د نړۍ له سلو څخه زیات هیوادونو سوداګری ورسره وکړي. نو همدارنګه سندونه د اوبول لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي او د دوه ترمنځ هم چنان دي کولای شي چې تاګ راتګ وکړي او هم چنان دي کولای شي چې بیړی پکې وچړي د دې ترڅنګ دي کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته په یو څه خپل سوداګری سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي کړي. دا ټول دی چې کولای شي د ډالرو مخې څخه سرته رسولای شي. د دې ترڅنګ کډر مونږ غواړی چې کوونکو بل هم هوایی محصولات دي. هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیر واټونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسیدلې چې په دې سره دی کولی سی د نړۍ هر کوچ ته بلار سی، ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګه په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره دی خپل تګ او راتګ په اسانه توګه سره کولی سي. که چیرې دی خپلې سوداګریزې چارې سرته رسوي، هم د الوتکې له لارې څخه، یعنې د هوا له لارې څخه، دی کولی سي چې د یو ملک څخه او بل ملک ته بلار سي، یا هم د یوې سیمې څخه او بل سیمې ته بلار سي. چې په دې کې امریکا متحده ایالات له شتمنو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بله برخه یا هم څلورمه برخه چې د څلورمه لارې چې دی ترانسپورتي مسؤلاتي لارې پکې موجودې دي، دغه ترانسپورتي لارې چې دی د پایپ لاین په واسطه سره هم دوی کولی سي چې خپل سوداګریز مالونه له یوې منطقې څخه او بلې منطقې ته وارد کړي، چې د دې وسیلې چې دی د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکی سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي، چې دی وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي، چې په پراخه توګه سره د نیپټو او غازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. یعنی دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه څخه ګټه اخیستل کیږي، چې هغه کار اخیستنه په خپل د غازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چرنده دي تر څنګ د نیپټو پر رایستلو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي، چې د تزګراس او نیویارک د ګاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوږد او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په دې برخه کې زیات شمیر لګښتونه هم اوربانی لګېدلي دي. او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز، یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نیپټ او ګاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي، چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نو درنو زکون کو تر دې دم پرې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې، یعنی د شمالي امریکا د مسؤلاتي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل هیله لرو چې تاسو پوسی او اوسېږي اوس هم راتلون کې برخې تر زو د لوست، چې په دې برخه کې به موږ تاسو جنوبي امریکا او پیژنو. یعنی د جنوبي امریکا کې مسؤلاتي کښې سرنګ دي او دوی خپل مسؤلاتي کښې سرنګ یې هم د دې ترانسپورت لاري څه ډول دي. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، جنوبي امریکا هم د امریکا یو له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په دې لویه وچه کې طبیعي عوامل او ارتباطي لارو خنډ راګرځېدلی دي، چې یعنی د اندیز د غرونو لړۍ د یوې خوا څخه د امازون پر خوا ځنګلونه، له بلې خوا څخه بیا د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورتي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده. یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافیایي موقعیت چې دی، داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي، یا هم په داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمېر غرونه دي، زیات شمېر ځنګلونه دي، ګډې وډې لارې دي. نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورت یو څه ستونزمن دی، چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بې وزله شمېرل کیږي. چې موږ تاسو لمړنۍ د ځمکني لارې محصولات پیژنو، یا هم محصولات پیژنو چې دا څرنګه سرته رسول کیږي. په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ میشتو سیمو کې، یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنیرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې، د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده. په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کښې کښې شوي دي، او هم چنان د دې تر څنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کښې چې دي، هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کښې لولو، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کښه په جنوبي امریکا کې چې ده، د ارجنټاین د او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي، یا هم کښې دي چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د اوسپنو سراسري لیکه ده. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده، یا هم دویمه لاره چې ده، هغه په خپله د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواده پورې د ساحل د ختی ساحل او اوسپنې لارې دي، چې دا هم یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. او څلورمه له پخپله د بولیویا څخه د چیلي هیواد ته د اوسپنې کرښه ده، چې دا هم د فان امریکن په نامه لوی لارې، چې د جنوبي امریکا د زیاترو هیوادونو پلازمینه یې سره نښلولې، یا هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دي، د جنوبي امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې په جغرافیایي موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل لارې هم درنو زده کوونکو د اوبو محصولات دي، چې د اوبو محصولات یې هم یو له مهمو محصولاتو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې جنوبي امریکا هیواد د اوبو د لارو له پلوه څخه شتمن دي. که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمیر ځنګلونه موجود دي، زیات شمیر خنډ لرونکي غرونه موجود دي، خو بیا هم د جنوبي امریکا چې ده، د اوبو محصولاتو جغرافیې له لارې څخه په دغو لارو کې له شتمنو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي، هم مشتمن جغرافي موقعیت لري، ځکه چې زیاتره سندونه چې دی په ډېر اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي. یعنی په دغه وچه کې چې کوم سندونه موقعیت لري، نو دغه سندونه چې دی په اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي، او د کولای شي خپل صادرات واردات دغه بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي. شمې سره موږ تاسو د امازون سیند دی چې 4000 کیلومتر په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي. له بلې خوا څخه بیا د جنوبي امریکا ش جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمنځ د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلې دي، چې نور هم ترانسپورتي ترانسپورت پرمختیا ورکړې ده، او د پانامي کانال چې د اتلانتیک